امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت د غټو خبرونو لنډي زوړ
نن د خوست په یو جماعت کې د ماین په 14 کې د وژل شو کسانو شمیر ولستا ورسېده په بغلان کې وطنه هندي او افغان انجینران تختول شوې دي او د پاکستان د کورنیو چارو وزیر احسن اقبال باندې قاتلانه حمله وشوه
د افغانستان د مرکزی احصایی د ادارې تازه سروې ښیي چې 45.5% افغانانو ژوند د فقر د معیار نه هم ټیټ دی.
در سال 91 38.3% بوده که یک افزایش نشان میده.
د افغانستان دینی علما وایي چې د پولیو ضد واکسین سره هیڅ مشکل نه لري.
اکثریت علمای افغانستان در تطبیقش موافق هستند. هیچ نوع مخالفت شرعی در این مورد موجود.
او یو هفته وروسته به جمهور رئیس ډونالد ترامپ د ایران او د نړۍ د شپږو هیوادونو ترمنځ د اتمی معاملې نه د وتلو یا په دغه معاملې کې د پاتې کېدو په حق له پریکړه وکړي. خو د دې او نورو مطالبو نه مخکې سید سلیمان شاه د دې ساعت خبرونه وایي.
السلام علیکم. نن د یک شنبه په ورځ د خوست د ولایت د یعقوبی د ولسوالۍ په یو جماعت کې چې د رای ورکوونکو د نومونو د لیکونو مرکز پکې جوړ شو د ماین په 14 کې د وژل شوو کسانو شمیر 10 ته لوړ شوی او څلور رشتنه نور ټپیان شوي دي. یو عیني شاهد امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل
بعد وضعیت راون و ډېر مشکل وي خو بعد حالات راون شه هیڅ معلومات مو ته خپله نه ده لګېدلی چې نېره څه حالات لګېدلی زه صحنې نه زه خپل ووتمې مو خپله یو ریټه کې زخمي شوی دی ستر وړی دی دا ملکي شبخانه شي.
زمونږ خبریال ابراهیم رحیمي په خپل لګلي رپورټ کې وایي چې د ولسوالۍ د جرګې او ولسوالۍ د شوراګان د چې د ولسی جرګې او ولسوالۍ د شوراګان لپاره درې ورکوونکو د نمونو د لیکلو کار چې د وری د میاشتې په 15مه پیل شو تر څو پورې د کابل په شمول په یو شمېر ولایتونو کې وسلوالو مخالفانو د نوم لیکنې او تذکیرو د ویشلو په مرکزونو باندې مرګانې بریدونه کړي دي. ټوپکوالاو د بغلان په ولایت کې وطنه افغان او هندي انجنیران تښتولي دي. د پولیسو وین امریکا غږ ته ویل چې انجنیران د بغلان ولایت د بندغوري د سیمې د خواجه الوان په فری برېښنا کوټ یا سب سټېشن باندې کار کاوه. د بغلان د ولایتي شورا غړي فیروزدین ایماق امریکا غږ ته ویل
یک نفر دریوره که افغان و 7 نفر هم کارمندای هندی را صبح امروز مخالفین دولت در مسیر پلخمری
نن سهار یو تن افغان او و تن هندی کارکونکي د پلخمری په خواجالوان سیمه کې مخالف او وسلوالو د لارې په وګدو کې درولي او لزان سره بي وليدي. تر اوسه د دغه تختول شو کسانو په اړه معلومات نشته.
سم د سلا چار دغه حمله مسولیت په غاړه اندغسته خولکیږي چې طالبان د خواجه الوان په شاوخوا کې فعالیت کوي. تاسې زمونږ غږ د واشنگتن اورئ. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن د کابینې وی غونډې ته ویل چې اسرائیل دې د خپل تاریخ نه درس وکړي او د ایران د اتمي پروګرام په خلاف دې بېل ځنډه اقدام وکړي. نوموړي ویل کوم ملتونه چې د خپل تاریخ له درس نه زده کوي او په مناسب وخت ځان دفاع ونه کړي نو راتلونکي نسلونه یې پښیمانوي. د دې نه مخکې د ایران جمهور رئیس حسن روحاني نن د یکشنبې په ورځ په یوه تلویزیون وینا کې ویلو که متحده ایالات د اټومي موافقې نه ووتل تاسو به وګورئ چې دومره زر به افسوس وکړي او پښیمانه به شي چې مخکې په خپل تاریخ کې کړنه وکړی. په دې اړه په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریال فنډا بنسن د رپورټ خلاصه زیبا خادم ته استولې.
جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ویلی دی چې متحده ایالات به د مې د میاشتې تر 15 نیټې پورې پریکړه وکړي چې واشنگټن د ایران سره د لاسلیک شوې اتمی موافقې نه ووزي او که ورته ژمن پاتې شي. ترامپ خبرداری ورکړی دی که د ایران د بالستیکي توغندیو د پروګرام د محدودولو په شمول په اوسنۍ موافقه کې بدلونونه رانه وستل شي امریکا به ورنه د وتلو پریکړه وکړي. خو د ایران د بارنیو چارو وزیر جواد ظریف د پنځشنبه په ورځ اعلان کړی دی چې ایران به د نړیوالو قدرتونو سره په دغه موافقه کې چې په 2015 میلادي کال کې په جنیف کې ورسره لاسلیک کړی و د بدلونونو د راوستلو په حق له خبرې ونه کی. جواد ظریف په یوټیوب کې لیکلی دی چې نه موږ د خپل هیواد امنیت چاته سپارلی شو او نه هم ورسره د دې موافقې په باب خبرې کولی شو. په عین وخت کې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي یو لوړ رتبه مشاور او پخوانی خارجه وزیر علي اکبر ولایتي ملي تلویزیون سره په مرکه کې اعلان کړی دی چې که ټرمپ په خپله خبره باندې ټینګ ودرېده او له موافقې نه ووت ایران به هم ورنه ووځي. زیبا خادم، امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
نتنیاهو ویل که بل چا اقدام ونه کړو اسرائیل چمتو دی چې یوازې اقدام وکړي. د اسرائیلو د فوز یو پخوانی جنرال اسرائیل زیو د اسرائیلو فوزی رادیو سره په مرکه کې ویلي داسې ښکاري چې نتنیاهو اسرائیل د ایران په خلاف د جنگ لپاره ذهنن آماده کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر احسن اقبال نن د یکشنبه په ورځ په وی قاتلانه حمله کې سخت زخمی شو خو د مرګ نه بچ دی. د رویټرز خبري اژانس وایي چې په حسن اقبال باندې دغه حمله د ناروال په ځله کې شوې ده چې د پنجاب صوبه کې واقع ده او د هند سرحد ته نږدې موقعیت لري. معلومه نه شوه چې په هغه باندې ډزې چا وکړي. د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان بن عبدالعزیز نے فرمان جاری کړ او هغو کسانو ته د تحفظ ورکولو امر کړی چې په حکومتي ادارو کې مالی غبن او اداري فساد رسوا کوي او چارواکو ته اطلاع ورکوي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې بلتون غوښتونکو د هندي قواو په لاس د ملکي خلکو د وژلو په ضد د یکشنبه په ورځ په سرینګر کې د عمومي احتساب غږ کړی و. د کشمیري مبارزینو په غوښتنه دوکانونه، ښوونځي او پوهنتونونه تړل شوي او په ټول ښار کې د امنیتي قواو نه غیر بل څوک د سړکونو په سر باندې نه لیدل کېده. نن د یکشنبه په ورځ په لبنان کې د تیرو 9 کلونو په دوران کې د لومړي ځل لپاره پارلماني انتخابات سرته ورسېدل. پخوا هم انتخابات اعلان شي خو د امنیتي ملحوظاتو بنا ځنډول شي. د لبنان د 33 کسیز پارلمان لپاره په انتخاباتو کې 3 ښځو هم ځانونه کاندیدان کړي دي. د لبنان په موجوده ائتلافي حکومت کې د شاملو ګوندونو د لبنان راتلونکي ګوند چې مشري د صدر اعظم سعد حریري په غاړه ده او د لبنان د حزب الله ډله چې ایران ملاتړ کوي سخته سیالي دښمني پیل شوې. د امریکا د هوایی په ایالت کې د یو اور غورځون کې غرنه د ګرم علاوه وتل جاری دي او خطر یې نه کم شوی. چارواکو دغه ایالت په بیگ آیلند یا غټ ټاپو نومه سیمه کې بیړنۍ حالت اعلان کړی او په سلګونو خلکو ته له خپلو کورونو د وتو حکم کړی. تر اوسه علاوه 5 کورونه وران کړي دي او لوخړې 4 متره لوړې فضا کې لیدل کیږي. د جمعې په ورځ په هوایی کې یوه سخته زلزله وشوه چې قوت یې 5.5 درجې و. وروسته بیا د زلزلو نور ټکانونه هم احساس شو. خلک یې مجبور کړل چې له خپلو کورونو ووځي. په داسې حال کې چې پرون ناوخته جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د خپل بری جشن لمانځه او د څلورمې دورې لپاره د وفاداری د لوړې پورته کولو لپاره آمادګي نیولې ده. د مسکو په شمول د روسیې په تقریبا 90 غټو ښارونو کې احتجاجي مظاهرې شوې دي. پولیسو سیاسي مخالف مشر الکسی نوولنی او د هغه په سلګونو ملاتړ کوونکي ونیول. او د امریکا د کالیفورنیا ایالت د لاس انجلس په ښار کې د بیکوره شوو خلکو شمیر ورځ پر ورځ زیاتیږي. دا وخت په ټول امریکا کې 5,45,000 خلک د سړکونو او لارو په سر شپې ورځې تیروي چې زیات شمیر په لاس انجلس کې دي. د بیکوره شوو خلکو مشکل او ستونزه یوه ډېره جدي ستونزه ده چې تر اوسه پورې نه ده حل شوې. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه اوریدل.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، زمونږ خبرونه د واشنگټن د سټډیو نه خبريږي. د افغانستان حکومت د خپل بودیجې د تمویل لپاره په نظر کې لري چې په اول ځل په هیواد کې بانډونه یا ارزښت لرونکي پانی جوړ کړي. خو د دې یو نورو مطالبو نه مخکې نن لومړی خبر داده چې د خوست د یعقوبیو د ولسوالۍ په یو جومات کې د رای ورکوونکو د نوملیکلو په یو مرکز کې د ماین په چاودنه کې 28 تنه وژل شوي دي او 24 نور زخمي دي. چارواکي وایي چې په دغو وژل شوو کسانو کې د نوملیکلو د مرکز خزي او نارینه کارکونکو هم دي. ابراهیم رحیمی رپورت راکړی دی.
د ځای چارواکو په وینا 14 د یعقوبای اډې جماعت په انګړه کې د نوملیکنې په دې مرکز کې شوه. ویل کیږي چې بم مخکې د مخکې ځای پر ځای شوی و او د ماسپښین د لمانځه پر مهال یې دلته 14 کړی ده. له پیښې سمدستي وروسته مړی او ټپیان د امبولانسونو په وسیله د خوست ملکي ولایتي روغتون او د ښار نورو مختلفو روغتونونو ته ولېږدول شول. د عیني شهیدانو په وینا د پیښې په ځای کې نظامیان نه دی لیدل شوي.
پیښې نڅړ کوم ته ول زخمیر پروته وي، بعد وضعیت روان و ډېر مشکل وي، خو بعد حالات روان شه. هېڅ معلومات مو ته خپله نه ده لګېدلی چې نه را څه حالات لګېدلی. زه زخمی نه، زه خپل ووتمې، مو خپله یو ورته کې زخمي شوی دی، سپیتر وړی دی، دا ملکي شفخانه کې.
د چارواکو په وینا د چاودنې له کبله د یوې ښځینه مامورې په ګډون 19 کسان وژل شوي او د یوې بلې ښځینه مامورې په شمول 24 نور ټپیان شوي دي. د خوست د عامې روغتیا ریاست د مرستیال ډاکټر ګل محمدین منګل په وینا د چاودنې ټول قربانیان ملکي وګړي دي.
24 جمله زخمیان لرو چې د زخمیانو صحت د ډاډ وړ دی. 19 نفره بدبختانه چې شهیدان لرو، چې شهیدان مو هم تر دې دمه خپلو کورنیو ته او خپلو وارثینو ته تسلیم کړل. د ښار سره نږدې شهیدان مو د امر روغتیا ریاست د امبولانسونو په ذریعه سره د وارثینو کورنیو ته انتقال کړل.
تر اوسه دې به مې چاودنې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی، خو حکومتي چارواکي د وسلوالو طالبانو کار بولي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د رای ورکوونکو ډېر مرکزونه په عامه ځایونو په ځانګړي ډول په جمعتونو کې جوړ شوي.
درنو اوریدونکو، په خوست کې د چاودنې په ارتباط د تلفاتو په هکله موثق رپورټونه چې د سیمې نه رسېدلي دي وایي چې تر اوسه پورې 19 تنه په دې چاودنه کې وژل شوي او 24 زخمیان دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2296 FM 3.15.
د افغانستان حکومت د خپل بودیجې د تمویل لپاره په نظر کې لري چې په اول ځل په دغه هیواد کې بانډونه یا ارزښت لرونکي پاڼې جوړ کړي. د افغانستان بانک او د مالیه د وزارت چارواکي وایي چې په دې برخه کې د یوې مقررې په جوړولو کار شروع کړی دی. خبریال ممتاز بهیر د کابل نه رپورټ راستولی دی.
د افغانستان بانک او د مالیه وزارت په ګډه د بانډونو یا د ارزښت لرونکو پاڼو د جوړولو پر یوې مقررې کار پیل کړی چې یو موخه د ملي بودیجې تمویلول دي. دا لومړی ځل ده چې افغانستان غواړي بانډونه یا ارزښت لرونکي پاڼې په دغه هیواد کې خپرې او دود کړي. د افغانستان بانک مرستیال سید اسحاق علوي امریکا غږ آشنا ته وویل چې د بانډونو یا سکوکو د خپرولو چارې به د اسلامي بانکداري له اصولو سره سم په افغانستان کې ترسره شي.
وزارت مالیه البته با همکاري د افغانستان بانک
هغه ول د مالیه وزارت د افغانستان بانک سره په همکاري د سکوکو یعنی ارزښت لرونکو پاڼو د مقرراتي چوکاټ پر تنظیم او تدوین کار کوي. کله چې د سکوکو د قانون لپاره قراراتی چوکاټ تنظیم شو، ډیر ژر به لازمه مقرره هم تدوین شي او وروسته به د سکوکو د خپرولو په اړه تصمیم ونیول شي. دا پروسه تر کار لاندې ده او د افغانستان بانک په دې برخه کې له مالیه وزارت سره همکاري کوي.
د دې قسمت همکاري به وزارت محترم مالیه دره.
ښاغلی علوی د بانډونو د خپرولو د وخت په اړه سونه ویل، خو زیاته کړه چې د قانوني او حقوقي پړاوونو له بشپړېدو وروسته به د بانډونو د خپرولو عملیاتي چارې پیل شي. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې بازار ته د بانډونو صادرول د دغه وزارت په 15 کلن پلان کې شامل دی. د مالیه وزارت د خزائن رئیس حسین هزاره امریکا غږ آشنا ته وویل چې په بازار کې د بانډونو یا ارزښت لرونکو پاڼو د صادرولو په برخه کې لومړني ګامونه پورته شوي او په همدې موخه تیر کال د افغانستان د جمهوری ریاست مالیه او عدلیه وزارتونو او د مرکزی بانک یو ګډ پلاوی مالیزیا ته استول شوی و چې په هغه هیواد کې له اسلامي اصولو سره سم د بانډونو د صادرولو چارې له نږدې وسیړي. هغه ویل د افغانستان حکومت تصمیم نیولی چې بازار ته سکوک صادر کړي او دا د مالیه وزارت په ځانګړي ډول د خزائنو د ریاست د 15 کلن پلان یوه برخه ده چې د وخت په تیریدو سره وشو کولای بازار ته سکوک صادر کړو او له دې لارې حکومت ته د ملي پروژو لپاره د تمویل زمینه برابره کړو. د افغانستان د مالیه وزارت د خزائنو رئیس زیاته کړه چې د بانډونو یا ارزښت لرونکو پاڼو صادرول د ملي بودیجې او پروژو د تمویل سربیره د عوایدو او لګښتونو ترمنځ د بیلانس لامل هم کیږي. بانډونه یا ارزښت لرونکي پاڼې د سیمې او نړۍ په اکثرو هیوادونو کې رواج دي، خو دا لومړی ځل ده چې افغان حکومت خلکو ته د بانک نوټونو په بدل کې د دا ډول پاڼو د ورکولو هڅې پیل کړي دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2296 FM 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. درنو اوریدونکو، د افغانستان د مرکزی احصایې د ادارې تازه سروې چې په 2014 او 2015 کال کې شوې ده ښیي چې 45.5% افغانانو ژوند د فقر د معیار نه هم ټیټ دی. لیمین یازی د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د افغانستان د مرکزی احصایی ادارې په 1995 کال کې د دغه هیواد د وګړو د ژوند د څرنګوالي په اړه یوه سروې ترسره کړې. د مرکزی احصایی د ادارې مرستیال حسیب الله مواهد د یکشنبې په ورځ د افغانستان د خلکو د ژوند د وضعیت په اړه غونډه کې د دغې سروې د جزیاتو د خپرولو پر مهال وویل چې د ملي تعریف پر بنسټ هغه کسان چې په یوه میاشت کې له 2040 افغانیو څخه کم مصرف کوي د فقر تر کرښې لاندې دي. خاغلی مواهد وویل د ترسره شوې سروې له مخې په افغانستان کې د فقر کچه 45% ته رسیږي.
که موږ د فقر کچه ووینو، په 1995 کال کې د همدې تعریف پر بنسټ چې وړاندې سو، د ټول نفوس 45.5% افراد د فقر کرښې لاندې دي. که موږ دا له بل کال سره پرتله کړو، په 1991 کال کې دغه کچه 8.3% وه، چې یو زیاتوالی ښیي.
خاغلی مواهد زیاته کړه چې په افغانستان کې د فقر کچه د اوړي په موسم کې راښکته کیږي، خو د ژمي په موسم کې دغه کچه شاوخوا 8.5% ته لوړیږي. د افغانستان د مرکزی احصایې د ادارې مرستیال دغه راز وویل د یادې سروې پر بنسټ 40% افغانان غذایي خوندیتوب نه لري، او د بیکاری کچه هم په دغه هیواد کې 40% ته رسیږي. همداشان خاغلی مواهد له کلیوالو سیمو څخه ښارونو ته په ځانګړي ډول کابل ته د مهاجرتونو د زیاتوالي یادونه وکړه، خو په دې اړه یې کره شمېره وړاندې نه کړه. بل خوا د اقتصاد وزارت وایي چې د دغې سروې له مخې په هغو ځایونو کې چې ښې پایلې نه لیدل کیږي، ناامني او بې ثباتي، د اقتصادي ودې نشتوالی او د کورني تولیداتو ټیټه کچه اصلي لاملونه دي. د اقتصاد وزیر مصطفی مستور وویل دغه وزارت په پام کې لري چې د فقر کچه د کموالي لپاره د اقتصادي تحلیل یو مرکز جوړ کړي.
اقتصاد وزارت په پام کې لري په دغه وزارت کې د اقتصادي تحلیل یو مرکز جوړ کړي تر څو د اقتصادي طرحو او پالیسیو جوړولو لپاره ارقام وڅېړل سي، تر څو ډېرې اقتصادي برنامې مطالعه وړاندې سي، او په راتلونکي راپور کې د فقر کچه له 45% څخه څو برابره راکښته سي.
د مرکزی احصایې ادارې لخوا دغه سروې د افغانستان د 43 ولایتونو په 322 اداري واحدونو کې له 155,680 کسانو سره د مرکو له لارې ترسره شوې، چې د دغه هیواد 8% خاوره پکې تر پوښښ لاندې راوستل شوې ده.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان د مرکزی احصایې د ادارې تازه سروې کې راغلی دي چې په افغانستان کې د 45.5% افغانانو ژوند د فقر د معیاري سطح نه ټیټ دی. دا چې ولې موږ لږ مخکې په همدې موضوع باندې د افغانستان بانک د پخواني معاون د اقتصادي چارو کارپوه خان افضل هډوال صاحب سره وغږېدو. محترم هډوال صاحب، تاسې به هم خبر استئ چې د افغانستان د مرکزی احصایې ادارې یوه سروې کړې ده، دا د 2014 اوولسم کال سروې ده، او دې سروې کې دوی وایي چې د زخت ډیرو افغانانو سره دوی مرکې کړي دي او د مرکو په اساس بیا دغه خپل راپور نشر کړی دی. په دې کې دوی وایي چې په افغانستان کې د 45.5% افغانانو ژوند د غربت کمه معیاري سطحه چې ده، وایي داغې نم د دوی ژوند کته ده. نو سوال دا دی چې په میلیونو ډالر په افغانستان کې مصرفیږي، مرستې شوي دي، حکومت وایي چې کارونه هم پیدا کړي دي، مګر هم بیا دې خواته داسې راپور راځي چې د دې وجه بس یې ولې؟
مننه. د مرکزی احصایې ادارې راپور 2014 لپاره چې د غربت معیاري سطح تعریف کړي، دا اول خو ذکر کوم مهمه دا ده چې دا تعریف په کوم اساس باندې دوی کړی دی.
بله.
او دویمه دا ده زه په دې باندې مطمئن یم چې دا دوی تعریف چې دی د افغانستان ټول ولایت شمول نه دی، دې کې به شک نه چې دوی ډېر خلک په دې کې به سروې کړي، مصاحبې به کړي، اما موږ تاسو پوهیږو چې امنیتي وضعیت د دوی جوګه نه دی چې دوی د افغانستان ټول ولایتونه لیدلي اوسي او دا فیصدي دي راوښکلي اوسي. دویم د دې ترڅنګ دا هم ډېره مهمه ده چې تعریف د فقر څه دی، ځکه د فقر تعریف د هر چا سره فرق کوي،
د هر ملک د
تعریف استعمال کړی دی، په دې باید پوه شو.
او بخې اډوال صاحب، خبره دې نیسم، تاسو ویلې چې دغه معیار نه دی معلوم. په سروې کې دوی وایي چې په میاشت کې د یو افغان مصرف کې 2040 افغانۍ نه کم وي دغه د فقر هغه معیار دی ټاکلې دی
چې معنا دا د چشپک سلو کیسه ده خلک چې دی هغه د 2004 شپې ته نزيد پیسې د میاشتې لاره راوړلې شي بیا د فقر سطح کې دیش دغه تعریف سره زه موافق نه یم چې هندوی باید دا داوا ونه کړي چې څلور درش ولایاتو کې مونږ دا سروې کړې ده څلور درش ولایاتو کې مونږ تاسو ته معلومه ده چې امنیتي وضعیت د دې جوګا نه دی چې دوی په دې وتوانېږي څلور درش ولایاتو ټولو کې دا سروې وکړي شي.
هروال صاحب، اساسي پوښتنه خو دا ده چې د افغانستان سره د دومره مالی مرستو باوجود فقر ولې کم شوی نه دی چې زیات شوی دی؟
طالبان د سکوت نه به په لوتر موقت انتقالي او به د منتخبي دوري پورې او حتی تر نن پورې زمونږ اساسي مشکل دا چې د افغانستان تر څوبره کومکونه چې کېدل زیاتره برخه په نظامی برخه لګیدل او ډیره کمه برخه د په ملکی برخه لګیدل او یا په اقتصادي برخه لګیدل. دویم دلیل دا چې سره دې چې د کومکونه په نظامی برخه کې وو اما متاسفانه هغه کومکونه چې زمونږ سره کېدل مونږ د سیو اقتصادي اساسي تګلارې د لپاره جوړ نه شو کړل ترڅو موږ دا واضح کړو او سیو په ماغي تګلارې باندې موږ مخکې تللی وسو چې آیا افغانستان یو زراعتي مملکت موږ جوړو د اقتصادي لحاظ افغانستان آیا موږ یو صنعتي مملکت جوړو یا افغانستان یو خدماتي مملکت چې متاسفانه موږ افغانستان د دغه حکومتونو سره په ماغه خدماتي اقتصادي او هغه موقت مصنوعي اقتصاد باندې ولاړو چې خدماتي او خدمات مرزه کېدل یا ناتو ته امریکایي عسکرو ته او همدا څنګه دلته د کوم بین المللي قواو چې پرتی وي دوی تارزه کېدل دا غوی په کمیدو سره موږ تاسو دې شاهد شو چې د افغانستان سقوط د افغانستان اقتصادي وده ډیره زیاته کم شو حتی منفي ته لاړه نو دا ډیره جوته واضح خبره شو چې موږ اساسي تګلارې دې د پاره چې په تدریجي شکل باندې افغانستان د اقتصادي لحاظ خودکفا ووسی او د کومکونو باندې تکیه ونه ووسی موږ هغه ونه شو کړل کوم کړه چیرته په دې توانېدل نو هدا اول موږ نن دې وضعیت سره مخامخ نه وی چې چې فقر هم په دې مملکت کې په دې سطح وي
اول سب فقر دغه معیار چې ده دا په کومو اساساتو بیرته راټیټیدای شي
امنیت اول شرط یې هغه په هر برخه کې شرط یې خو چې مستقیم فقر باندې تاثیر لري د امنیت تر څنګه خپل بیکاری ده موږ د بیکاری څنګه کمولې شو بیکاری موږ د اساسي سرمایه‌ګزاري د لارې کمولې شو د یو خصوصي سکتور ده دویم خپل دولت کې په مختلفو داوسو ګوري په څومره اداراتو کې زموږ څومره پوستونه او بسونه خالی پراته دي حتی هغه بودیجه چې ادارات ته ورکول کیږي فیصدې لحاظ دومره کمه فیصدې ده چې سره به شرمېږي چې و چې ما اداره تر دې حد پورې ونه توانې مصرف کړي چې مصرف نشي کار نه ایجاد کیږي کار چې ایجاد نشي مشکلات پیدا کوي اساسي فقر دی او فقر خو د سیو بدبختی ده چې د ټولو جرمونو نارامۍ او اساس هم دا فقر دی.
ډیره مننه خان افضل هډوال
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو تاسو مخکې په خبرونو کې واوریدل چې د پاکستان د کورنۍ چارو په وزیر حسن اقبال باندې نن د یکشنبه په ورځ باندې قاتلانه حمله وشوه خو رپورټونه وایي چې د مرګ نه بچ دی او پروختون کړي. همدا اوس زه په اسلام آباد کې د امریکا غږ د ډیوه رادیو خبریال اورنګزیب صاحب سره غږیږم چې په تازه انکشافاتو خبر شو. اورنګزیب صاحب غواړی ستلې مشي
ډېر مننه تاسو جی بالکل اورم
او کته سه مهرباني وکړئ دومره اوریدونکو ته وایي چې یو څه معلومات چې موږ تر رسیدلو خبرو کې هغه خو ویل شو چې تازه حال څه ده د احسن اقبال حال څنګه ده خبر خو وی چې د مرګ نه بچ دي.
بالکل څنګه چې تاسو خبرو کا کورونو چار وزیر احسن اقبال په دې قاتلانه حمله کې بچ شو دي خو دوی باندې چې چا د بریټ کړي دي د قاتلانه حمله کړي د نومي کې نوم دې عبد حسین نوم دې یويش کال عمر دې خو دروسه پروژه کوم معلومات مخه ته راغلي دي یا کی مهمه خبره ده چې د تن عبد حسین دا خبره پولیسو ته کړې ده چې دوی احسن اقبال باندې ځکه دا بریټ کړي دي چې ګڼي دا واکمن مسلم لیگ مهم غړی دی او د حکومت په تیر وختونو کې د ختم نبوت په قانون کې کوم څه چې پاکستان کې هغه قانون دی چې انتخاباتو په وخت هر کاندید هغه باندې دستخط کوي او سوګند پورته کوي چې لکه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم آخري پیغمبر دی. نو دی وایي چې هغه ختم نبوت کې دوی قانون کې حکومت بدلون کړو ځکه ور باندې دوی دا رځ کړی دي. دلته مهمه خبره ده چې د نوړاند هم کال 2011 کې د پاکستان پنجاب صوبې گورنر سلمان تاثیر وخت خپل په حفاظت مامور یو پولیس او تن ممتاز قادری له خوا ځکه وجل شوی او چې د مذهب سپکاوی په تور کې یو اسرائیل زنانه اسیابی به سره ملاقات کړو. نو مهمه خبره تر اوسه پورې دا مخه تر اخره ده چې دوی د کم چې بریټ کاون کې دي نو یو دا بیان ورکړی دی چې دوی د ختم نبوت قانون بدلون کې بدلون پر سلامل کې دا بریټ کړی دی. جی
ښه، نو دا خود دوی دلایل دي چې پولیس ته ویلې او خپل دغه معلومات ورکړي چې په دې خاطر مې دا کار کړی. نو آینده انکشافاتو په باره کې به بیا تاسو سره وغږیږو. اوس تاسو نه مننه چې اوریدونکو ته مو دغه احوال ورک په مخم ښه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1289 FM 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com
د آشنا رادیو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په افغانستان کې د پولیو 15 ورځنه کمپین پیل کیږي. 9.9 میلیون ماشومان ته د ګوزن ضد 2 څاڅکي ورکول کیږي. ذبیح الله غازی رپورت را لېږل دی.
د افغانستان په کچه د پولیو واکسینو کمپین سبا دوشنبه پیلېږي چې اټکل کیږي 9.9 میلیون ماشومانو ته د ګوزن نه د بچ کېدو واکسین ورکړل شي. او د روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې 15.9 میلیون ماشومانو ته به د چینجو ګولۍ ورکړل شي. د عامه روغتیا وزیر پیروز الدین پیروز د کابل په مرکزی دارالحفاظ کې په همدی مسلې جوړې شوې وی غونډې ته خبرو کې پر کورنۍ غږ وکړ چې خپل ماشومان د پلج له خطرناکې ناروغۍ وژغوري. هغه وای په دې برخه کې ډیر دینی عالمان مرسته کوي خو ځینې اعلان د دې پروسې په وړاندې تبلیغاتو ته دوام ورکوي.
اکثریت علماء افغانستان د مورد د تطبیقش موافق هستن، اما هنوز هم یک تعداد
اکثریت دینی عالمان له پلي کېدو سره موافق دي، خو اوس هم ځینې داسې عالمان شته چې نه غواړي زموږ کوچنیان دي سالم وي، قوي مؤمن دي، ځکه مخالفت کوي چې ان شاء الله شمیر ډیر محدود دي. خو اکثریت دینی عالمان په دې باور دي چې دا یو ملي پروسه ده، د افغان ماشومانو د خیر راتلونکي او خیر روغتیا لپاره ګټور دي او هیڅ شری مخالفت نه لري.
امیر قم کلمای کرام گفت هیچ نوع مخالفت شرعی د این مورد موجود.
هغه زیاتی چې سبانه کمپین به 15 ورځې دوام وکړي. په دغه غونډه کې د دینی عالمانو په استازولۍ مولوی سمیع الله ریحان له کورنۍ او دینی عالمانو وغوښتل چې په دې اړخ کې د عامو خلکو فکرونه روښانه کړي، ځکه دغه واکسین له اسلامي اړخ ستونزه نه لري.
نو چې یو ماشوم دنیا ته راځي، مور او پلار ورته خوشاله وي چې خدای پاک اولاد را کړه، او هغه ته دا څاڅکي ورنکړی شي، هغه ته واکسین ورنکړی شي، خدای مکه هغه په پولیو باندې اخته شي، نو بیا د هغې مسؤول څوک دی؟ مور او پلار مسؤول دی. د هغې مسؤول دغه جومات امام او خطیب دی چې هغه خلکو ته صحیح ذهنیت نه دی ورکړی. نو دوستانو، علما کرام کولای شي چې په دې بخش کې ډېره همکاري وکړي.
د سګنی میلادي کال په تیرو 4 میاشتو کې د افغانستان په کچه د پولیو 9 مثبتې پیښې ثبت شوې چې 4 په کندهار، 2 په کونړ او 1 په ننګرهار کې ده. سیمه ایزو مقاماتو ویل دي چې په ختیځ کونړ او ننګرهار کې له واکسینونو د پاتې کیدونکو ماشومانو شمیر لوړ شوی او په دې برخه کې پر قومي مشرانو، کورنۍ او دینی عالمانو د مرستې غږ کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
څو لړ خبرونه. د خوست په یو جماعت کې د ماین په چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمیر ولسته رسیدلی دی. څلور شتې زخمیان دي. په بغلان کې 8 تنه هندي او افغان انجینران تښتول شوي دي. یو 20 کلن پاکستانی چې نن د پاکستان د کورنیو چارو وزیر احسان اقبال باندې د ناکامې قاتلان حملې په الزام نیول شوی وای چې د حملې ځکه کړې چې هغه د اسلام دین ته سپکاوی کړی و. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن خبرداری ورکړ نړیوال ټولنه باید بې له ځنډه د ایران په خلاف اقدام وکړي او اجازه ورنکړي چې په غلا اټومي وسلې جوړې کړي. هغه وویل که بل چا دا اقدام ونه کړ نو اسرائیل چمتو دي چې په دې اړه اقدام وکړي. بنیامین نتنیاهو د اسرائیلو کابینې ته وویل چې اسرائیل باید خپل تاریخ نه درز کړي او کوم قومونه او ملتونه چې په وخت له ځانه دفاع ونه کړي راتلونکي نسلونه به یې تل پښیمانه وي. د امریکا د کالیفورنیا ایالت د لاس انجلس په ښار کې د بې کوره شوو خلکو شمیر ورځ په ورځ زیاتیږي. دا وخت په ټول امریکا کې 5,00,000 او 45,000 خلک د سړکونو او لارو په سر باندې ویده کیږي چې تر ټولو زیات شمیر یې په لاس انجلس کې دی. د لندن پولیس ویل چې نن سهار یو ولس کلن هلک د ښار په جنوبي برخو کې د ټوپک په ډزو کې لګیدلی او مړ شوی دی. د امریکا د هوایی په ایالت کې د یو اور غورځون کې رڼا د ګرم علاوه وتل دوام لري او خطر یې نه دی ختم شوی. چارواکو د دغه ایالت په بیګ آیلند یا غټ ټاپو کې بیړني حالات اعلان کړی دی او په سلګونو خلکو ته له خپلو کورونو د وتو حکم کړی.
دا آشنا رادیو در نوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته رسیده، مګر د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ادامه لري. سو شیبو کې دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولو نه ډیره مننه چې خبرونه اوري او خپل نظر څرګندوي.